السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو وایي چې ناتو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امنیتي ګواښونو له لوړېدو سره د جایدادونو د بایو رالوېدل زموږ
کور د خلاصولو لپاره څلور میاشتې کېږي.
د تعلیم په برخه کې د پکتیاوالو ښځو ستونزې:
مونږ خپل په داسې یو حالت کې درس ویلې دی چې تر دولسمه ټولګۍ پورې مونږه ادا خپل په چوکۍ نه یو ناست. کنه
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د ایوب استاد آواز د تل لپاره غلی شو. په دې خبرونه کې قدر مون اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړی دی.
ناتو د افغانستان حکومت ته د خپلو شمنو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت په تخار او کاپیسا کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او امریکا خپل محارب پوځي ماموریت په عراق کې د کال تر وروستیو پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل: د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنی ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ نن له جمهور رئیس اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې په تخار کې د طالبانو د درې مهم قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیر ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاص پکا، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه شوې دي. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. بلور ته د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یولسټیمو په جو خواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 25 طالبان ووژل شول او 15 تنه یې ټپیان شول. د شاغل شورش په وینا د دې جګړې پر مهال څلور تن افغان ځواکونه او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وی ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان بخپل کورونه پریشتي. شغل سیارتو پروند د خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه.
د ناتو پریکړه چې له افغانستان ووزی د کډوالۍ د نوي موج سبب کیدی شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شینو ډیر افغانان بخپل کورونه پریږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو لمخې په زورګون افغانان هر ورځ خپل کورونه پریږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورونو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسیږي.
سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناتو ځواکونو وتل پیل شول، په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي. دا شغ غلی شو. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې نوي کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. استاد ایوب د نږدې وی لسیز رئیس ناروغ و. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل:
ایوب استاد متاسفانه چې د اوږد رنځ وروسته د لاسم ورک د افغانستان د حماسي یو ډیر قوي غږ چې لاسم ورک.
استاد ایوب له دوه کالو راهیسې د لیدو، شخېدو او د ګرځېدو را ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. د په دیارلس کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او په لسګونو شاګردانو ته یې په خپل ژوند کې موسیقي ور زده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. جو بایدن پرون په واشنگتن کې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل:
زه فکر کوم چې کارونه ښه مخته روان دي. موږ به بیا هم په عراق کې ښکیل یو. موږ به د ځواکونو د روزنې او مرستې هڅې کوو او له داعش سره که را وړاندې شي مقابله کوو، خو موږ به د کال تر اخره خپل محارب ماموریت پای ته ورسوو.
امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسېږي چې له هم په دغه یواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د قرغزستان د اپوزیسیون توران ګوند مشر جنیش مولدو کماتوف په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د مولدو کماتوف همکار ایرلان بیکچورو ازادي راډیو ته وویل چې مولدو کماتوف د جولای په 16مه وروسته تر دې اعتصاب پیل کړ چې خبر شو چې دا تور هم پرې لګول شوی دی چې د عامه ګډوډۍ او چارې تنظیم کړی دی. مولدو کماتوف چې په ښکاره به پر ولسمشر انتقاد کاوه د می په میاشت کې په دې تور ونیول شو چې تیر اکتوبر د مظاهرو په وخت حکومتي ودانی نیولې وي. دا مظاهره د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پر ضد وي. مولدو کماتوف وایي چې د سیاسي مخالفتونو له کبله پرې دا تور لګیدلې دی. او روسي خبر ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري په اولمپیک کې خپل لوبه بایلوده. دته د جنوبي کوریا لوبغاړي د یو امتیاز په توپیر ماتي ورکړه. دا لوبه نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شوه. څلور نارینه افغان لوبغاړو او وی افغاني د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستل. د اولمپیک لوبي د جاپان په پلازمینه توکیو کې د جولای په 18مه پیل شوې دي او د اگست تر 8مه به روان وي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. ټکنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان وضعیت نازک دی، خو ښاغلی ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ناټو به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښاغلی ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات احمد شیبر راکوي چې دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په داسې وخت کې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ دښمنۍ ډاډ ورکړ. یان ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي، خوش يم چې نن مې له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. ستولتنبرګ دا هم لیکلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت له ګواښه ډک دی چې د خبرو اترو له لارې یو جوړ جاړي ته اړتیا لري. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړي، هم به یې تمویل کړي، هم به هلته ملکي حضور ولري او هم به په بهر کې افغان ځواکونه وروسي. په روسي اونیو کې طالبانو د څو مهمو بندرونو په شمول په افغانستان کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. له افغانستان د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه اندېښنې زیات شوې دي، خو په ورته وخت کې د سولې هڅې هم روانې دي. د افغان دولت پلاوی د مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله په مشي د جولای په 18مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشانو سره وکتل، خو دې غونډې څه پریکنده نتیجه نه لرله. یوازې دواړو لورو شمنه وکړه چې نورو خبرو ته به ادامه ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنو په لړ کې تیرونی د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. جو بایدن له ولسمشر غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ټینګار وکړ چې واشنگتن به د افغانستان پراختیایي هڅو او له دغه هیواد سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې واشنگتن به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي سو د ځان دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي ولسمشر اشرف غنی ته د ناتو د ملاتړ ډاډ ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاساتلل یو سیمو د بیرته نیولو عملیات په احتیاط سره پر مخ روان دي. د دې وزارت مرستيال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې ورځ تر بلې په دې عملیاتو کې پرمختګ کیږي. د پداسال کې د چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون ویل د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچا وڅلوي ځلنه زیاته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
روسته له هغه چې د افغانستان په جګړه کې په ملي او نړیواله کچه د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته ځانګړی پاملرنه کوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ملکیانو ژوند ورته مهم دی.
عملیات های ما به خاطر آزادسازی مناطق از دست رفته و همچنان
به لاله سوتل سیمو د برتنی ګلو د استراتیژیکو سیمو او د ولایتونو مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عملیات روان دي. د هرې ورځې په تیریدو پرمختګونه کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې راکمیږي. په ډېر احتیاط سره زموږ عملیات اجرا کیږي چې لوې خو د دښمن ته زیان وړبي او بل خو د ملکیانو
دا
په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری تیره ورځ ویلي وو چې له سقوط شویو ولسوالیو یې تر دې مهاله لا دیرشو زیاتې بیرته نیولې دي. ښاغلي شینواری ویلي سره له دې چې په 25 ولایتونو کې جګړه روانه ده، خو په تیره یوازې یوه اونۍ کې له 145 زیات عملیات ترسره سوي چې په پایله کې یې له 1500 زیات طالبان وژل سوي او شاوخوا له 1000 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو ادعا کړې چې له 190 زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا دفاع وزارت هم روان اونۍ ویلي وو چې له نیمایي زیاتو ولسوالیو کې د طالبانو نفوذ پراخ سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2000 میلادي کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرژوبلی کې 40% زیاتوالی راغلی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دې مرژوبلی ډیر مسؤلیت چې 40% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي، چې طالبان غیر مسؤول وسلوال داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل کېږي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغانستان د سولې کور په نوم یو بهیر له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د تیرو 20 کلونو په لاسته راوړنو ټینګار وکړ. د دغه بهیر په اعلامیه کې راغلي چې له طالبانو سره باید سوله وسي نه معامله. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې سیاسي اړخونه باید په سوله کې له خپلو شخصي ګټو تیر سي او ملي فکر وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناامنیو او د جګړو د شدت له کبله د استوګنځیو او جایدادونو په پیر او پلور کې ډیر زیات بدلون راغلی او پر دې چاره یې منفي اغیز کړی دی. د جایدادونو ځینې سوداګر وایي روان حالات پر کاروبار 50% منفي اغیز کړی او د ځمکو بیې هم رالویدلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې واوري.
د بهرنیانو له وتلو سره د جګړې شدت او د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د ځینو ولسوالیو لاس په لاس کېدل اوس یو شمیر افغانان دي ته اړ کړي چې خپل مینې وپلوري او له هېواده ووزي. که څه هم هغه کسان چې خپل جایدادونه پلورلي ښایي شمیر زیات وي. د کابل مکوریانو سیمه هغه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. مرتضی د حمدی سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی د لوړو امنیتي ګواښونو او ناامنیو له امله افغانستان پرېږدي. هغه غواړي له خپل 15 کسیزې کورنۍ سره ترکیې ته لاړ شي. مرتضی چې خپل کور یې په ډیرو ارمانونو سره په زیاتو پیسو جوړ کړی اوس د پلور هڅه کوي. مرتضی خپل کور په تاوان پلوري، خو لا یې هم د کور دروازه کوم پیرودونکي نه ده ټکولې.
هغه د مونږ کور د خلاصولو لپاره 4 میاشتې کېږي چې مونږ هغه د ثبت کړي دي. تر اوسه څوک نه دی پیدا شوی دی چې مونږ امنیتي لحاظه خارج ته همدې خاطر مونږ کور هغه رمضان ثبت کړي دي. تر اوسه نه دي ډېر د خلک تښتي له ویر نه.
په همدې حال کې محمد حمایون چې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د معاملاتو رهنما لري وایي نامنیو خرابو شرایطو ډیر خلک دي ته اړ کړي چې خپل کورونه د خرڅلاو لپاره رهنماګانو کې ثبت کړي، خو هغه وایي ډیر کم خلک ښه چانس لري چې کورونه یې خرڅیږي او د خپل راتلونکي ژوند په اړه پرېکړه کوي.
مونږ نشي کولای چې کار وکړو، نه خریدار ده نه مشتری ده نه داسې علاقه مند څوک ده چې وایخلي، او کورونه مونږ سره ثبت ده، قیمتونه هم ډېر شوی ده، تفاوتونه ډېر پکې راغلی ده، اوس ډالر هم جګ ده، افغاني هم داسې نشته، داسې پرابلمونه دي، مشکلات پکې مونږ لرو.
ښاغلی همایون وایي نه یوازې د کورونو بیې رالویدلې بلکې د ځمکو بیې هم شاوخوا 50% راښکته شوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي چې خپل ځواکونه به د اګست میاشتې تر پایه پورې له افغانستان څخه وباسي. له دې سره هممهاله د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی ان تر دې چې ګڼ شمېر ولسوالۍ د دواړو اړخونو لخوا لاس په لاس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پکتیا کې یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي په ولسوالیو کې لا هم ګڼې کورنۍ خپلو نجونو ته په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو د کموالي او نشتوالي له کبله د منځنیو او عادي او بخي عالي زده کړو اجازه نه ورکوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي دا ستونزمنی او وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د زرو تنو په شاوخوا کې د ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اړتیا لري، خو وایي په موقته توګه یې د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي.
یو مشت کلنه نازیه د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده. نوموړې وایي ولسی زبړان د هغه محل چې په ښوونځي کې زده کړې کولې له ګڼو اسانتیاو به برخې وه. دا وایي د زده کړو پر مهال یو شمېر کورنیو د هغې ټولګیوال نجونې له دې امله له منځنیو او عالي زده کړو منع کولې چې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د تدریسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ به نجونو زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکو درس ورکوه.
موږ خپل په داسې حالت کې درس ویلې دی چې تر 12 ټولګي پورې موږ اډقل په چوکۍ نه یو ناست کنه. موږ یو لسانس استاد نه درلوده، زموږ هر استاد 12 پاسو. تر 12 پورې موږ نه کوم لابراتوار ولیدو، نه کوم داسې خاص کتابونه پورو، هیڅ هم موږ نه درلودل. خو بیا هم موږ خپل درس ستو زده کړی ته دا ما ورکړه.
نزیاوی غواړي اوس د نجونو زده کوونکو لپاره یو خون کې شی اولاد دلاري د دوی د درس په وړاندې د یو خند په لری کولو کې مرسته وکړي. د 12 ټولګي و بل فریق زده کوونکو فهیمه وایي کڅه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې د انجونو زده کوونکو پر وړاندې د کلتوري او امنیتی سنځو ترڅنګ د خزینه خونکو د کموالي سنځه تر وبري د رقم شوي. خو په ولسوالیو کې لا هم ګڼ انجونو زده کوونکو د خزینه خونکو د کموالي لاسونز سره مخ دي. دا وایي غواړي خونکو شي خو د مرکز پر ځای په ولسوالۍ کې انجونو زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
ولسوالیو کې ډېر نام نه دي خون کې نس کولای چې زده کوونکو ته ورشي درس ورکړي، په خصوص د وناس طبقه او زما هدف یا هیله هم دا ده چې زه لاړس ماول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکړم او یو ته ولګو وسم نو سم تر نور انجونې هم وهڅول شي او د ډګر ته راوځي او مبارزه وکړي او خپل خواندو ته تدریس وکړي.
په ولسوالیو کې د ناامنۍ او کلتوري ستونزو له امله د خزینه ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال مطرح کیږي چې د مهال د پکتیا نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رډیو ته وویل چې د خزینه ښوونکو د نشتوالي له امله ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو وایي تازه د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د 200 بالمقطع خزینه ښوونکو د ګمارنې پروسه پیل کړې ده.
دوسوا بالمکتب خزینه خونکو په استخدام سره به خاصتن په مرکز ګردیز کې په خزینه خوانځي کې تر ډیره بریده به د غستونځ حل شي او ان شاء الله په ولسوالۍ کې به هم حل شي. کوم بیا هم ضرورت لرو په اکثرت ولسوالۍ کې موږ خپل زخمه خونکو لرو د بالمکتب لرو. موږ واړو چې دغه په رسمي شکل سره په دندو باندې وګمارل شي تر څو پورې زموږ ستونځ د ایمي حل شي.
د پکتیا ځای چارواکي په داسې مهال په دې ولایت کې د خزینه خونکو د ګمارنې خبره کوي چې لا هم د پکتیا د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د نږدې زر تنه خزینه خونکو د ګمارنې اړتیا لیدل کیږي. د خزینه خونکو د کمښت او نشتوالي د غسونځي د ولایت په ضرورت ولسوالۍ کې له 13 کلونو راهیسې زرګونه نجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان انجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او لاملیې هم د خزینه ښوونکو او د انجونو زده کوونکو لپاره د خوندي ښوونیز چاپیریال نشتوالی بولي، هغه څه چې له ژمنو سره سره لا هم د پکتیا ځایي چارواکي په حل کولو نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
کرمشنا دبیا بان سارا پریتی چگر زندی بنے پغرنو
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ایوب استاد د ژوند پور پرې کړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و او نن یې د ژوند سترګې سره ورغللې. استاد ایوب چې شاوخوا نه لسیزه عمر یې درلود له دوه کلونو راهیسې د لیدو غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلکو ورته له ډېرې مینې ایوب استاد ویل دوه لونې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي. خپله یې په 13 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه او له سندرو ویلو سره د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی شو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فردا چې په 13 کلونو کې له ایوب استاد سره ډیر نږدې پاتې شوی ده، شبه د سکایپ له لارې په مستقیم تماس را سره دی او ترې غواړم چې د دې ځانګړي سندرغاړي د هنر او ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچوي. فردا صاحب، تاسو څو ځلې له ایوب استاد سره لیدلي د څومره مودې په ترڅ کې؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه د لومړي ځل دپاره په 1955 کال او 1955 کلونو کې د استاد سره له نږدې نه آشنا شوم، په دې معنا چې د مې په مجلس کې ولید یا د سره مې مجلس وکړ. خو تر دې پخوا ما په کلو او بانډو کې په ودونو کې سو وارې استاد لیدلی و چې دے با ارمونه غاړه تکړل او ساعتونه، یعنی نه یو ساعت، نه دو ساعت، نه درې ساعت، بلکې 3 ساعت به په یو دم دے با سندرې ویلی او په ولاړو به یې ویلی. د درسا غږ به مو اوریدل او په هغو به مو د خپل موسیقۍ مینه او تنده ماتوله.
فردا صاحب، ایوب استاد چې له ځوانۍ نه ولوېد په 13 کلونو کې دی په د ډېر ښه نوو وضعیت او د هم د اقتصادي نظره ښه نوو او هم د صحي نظر نه، بیا هم تاسو د ده سره په تماس کې وئ؟
بلې، تکل صاحب، استاد دوه ځلې ناروغه شو. یو مدت چې نه پوهېږم د خلکو د ویناو پر اساس د رقیبانو د توطیې له امله استاد تصور کړ شو. کلونه کلونه دی د په یو مالي خولیایي ډول ژوند وکړ او له موسیقۍ سره یې روابط پرې شوی و. دا هم تقریبا 10-15 کاله په بر کې نیسي چې دا د همدې کلونو چې ما عرض وکړ چې د لومړي ځل دپاره مو له نږدې نه ولیدل، تر دې دمه پورې استاد په حقیقت کې کېدای شي سړی ووایي چې لیونی شوی و. ولې له نیکه مرغه په همدغو کلونو کې د ده روغتیا یو مقدار بیرته په خپل حالت راغله او د افغانستان د وخت د ټلویزیون د مسولینو لخوا د افغانستان ټلویزیون ته راوبلل شو
او تر ډیره هم دای تقریبا یو نارمل حالت ته نږدې شو. راغی ټلویزیون کې سندری وویل، هم د څه دکنه؟
بله، نوې سندری ډیرې کمې وي، ډیر زیات هغه پخوانی سندری لپسنکړي. ولی په هر حالت کې د بیا راتک موسیقۍ ته د افغانستان د موسیقۍ لپاره یو ستر ویاړ و، ځکه چې د نه پوهېږم چې په مطبوعاتو کې به پر دې مسایلو باندې به خبرې وشي که ونه شي. کله چې د لومړي ځل لپاره مرحوم ملنګ جان د اماتورانو یوه ډله یې جوړه کړله په 1940 کلونو کې د مریض هجری کلونو کې، چې په هغه وخت کې استاد مدد، استاد اسلام، منور استاد، سید عالم، طلا محمد او کله کله به استاد اول میر هم د ملنګ جان د بزم په دیرو کې به سره راټولېدل. او له هغه وخته چې د لا تنکی ځوان و د 16 کلونو یا په همدې حدودو کې یو ځوان له موسیقي سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان سره یې آشنایی پیدا کړه، د ملنګ جان د شیرونو سره یې آشنایی پیدا کړه. د مشرقي موسیقي چې په حقیقت کې اساس گذار یا د مدرنیتیزي اساس گذار ملنګ جان دی او دا کسان چې ما یې نمونه یاد کړل او سرور به هم وي، ایوب هم د همغه ډلې یو ځوان سندرغاړی و چې روشته وکړ او ډیر خوځلی، خو متاسفانه چې ډیر کلونه د همدې خولي غک نه مهدیا محروم پاتې شو او په انزوا کې قرار ونیو. تر دې چې
فردا صاحب د ایوب استاد پر ژوند او سندرو او هنر باندې خو ساعتونه ساعتونه خبرې کېدای شي، مګر د دې خبرونه حوصله لګلاند ده. کلاند راته وایي په پای کې چې ولې دومره لوی ستوری او یو لوی نوم ستر نوم په داسې یوازیتوب او په ډیر ناوړه اقتصادي حالت کې لاړ؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې فرهنګ په د ژوند په فرایاتو کې حساب شول، فرهنګ ښه مدیریت ونه شو، فرهنګ د هغه چا په لاس کې ولوید چې له فرهنګ سره یې د زړه مینه نه درلودله. دغه ضعیف مدیریت د دې سبب شو چې استاد ایوب او همدارنګه ډیر نور استادان په انزوا کې پاتې شي، له توجه نه لري پاتې شي. ما وړم ورځ د ننګرهار والی ته چې په فیسبوک کې را سره ده یو لیک واسطه او کوچنی مسج مې واسطه او لاغې نه مې هیله وکړه چې له ډورو له ډیرو نورو کارونو په څنګ کې که وکولی شي په دغه حالاتو کې د استاد خبر واخلي، مرسته ورسره وکړي. او په څنګ کې مې دغه سندره چې تاسو په اوله کې نشر کړه، دا سندره مې هم هغه ته ډالۍ کړه، ومې لیږله. ومې لیده چې هغه مسج لوستی دی ولی توجه ونه شوه. دا د فرهنګ په چه فرهنګي چارو کې د ضعیف مدیریت لامل دی چې متاسفانه زمونږ غټې غټې سټې او هستۍ په دغسې حالاتو کې پاتې کیږي او په دغسې حالاتو کې ژوند له لاسه ورکوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. لیکوال، شاعر او د سیاسي فرهنګي چارو شنونکی فاروق فرداو چې د استاد ایوب د مړینې او د تیر ژوند او هاند په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
متحده ایالاتونو د کورونا د وبا په خاطر یو شمیر هیوادونو ته د سفر په تړاو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې. په دې هیوادونو کې اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان یاد شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز CDC او بهرنیو چارو وزارت هسپانیې، پرتګال، قبرس او قرغزستان ته د سفر په تړاو خبرداري ورکړه. د دې کار ایالات په یادو هیوادونو کې د کووید-19 د پیښو ډیروالی ښودل شوی. CDC یا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یادو هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو په تړاو خپلې سپارښتنې په څلورمه کټګوري کې راوستي. څومره چې د سفرونو د نه کولو کټګوري ډیریږي، ورسره په سفرونو محدودیتونه هم زیاتیږي. اخو د بهرنیو چارو وزارت بیا په ټوله کې د غوڅلور هیوادونو ته د سفرونو د نه کولو سپارښتنه کړې. ارمنستان بیا د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د سفری خبرتیا په دریمه کټګوري کې ده. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت ویلي کوم مسافرین چې واکسین شوي نه دي یاد هیواد ته دي لغیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د هنګری په تړاو هم امریکایي چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو سفرونو بیا کتنه وکړي او د اوکراین په تړاو یې د پوره احتیاط سپارښتنه کړې. په جون میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز 110 هیوادونو او سیمو ته د سفر په تړاو لګیدلي محدودیتونه کم کړل، خو په ګڼو هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو په تیره بیا د دلتا بڼې خپراوي امریکایي چارواکي اړ ایستل چې یو وار بیا د سفرونو په تړاو خبرداري ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو داسې وخت یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو په تړاو خبرتیاوي خپرې کړې چې په دغه هیواد کې دننه ځینو ادارو لکه د زړو سرتیرو د چارو وزارت د روغتیا برخې کارکوونکو ته د واکسین د لګولو شرط ایښی دی. په دې سره به د یادې فدرالي ادارې 115,000 روغتیا پالان دوه اونۍ وخت ولري چې په بشپړه توګه واکسین شي. معلومه نه ده چې که ځینې کارکوونکي له دې کار انکار وکړي برخلیک به څنګه کیږي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. پا په دغه هیواد کې د جانس هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه کسانو اوښتی دی. له دې ډلې نږدې 6,11,000 کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې بیا له 371 میلیونه ډیر د کرونا واکسینونه هم لګول شوي دي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي، 55% ښودل شوی. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې 115 میلیونو ته رسیدلي چې له ډلې 4,118,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې ډلټا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې نږدې 3,900,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% ده. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادونو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو راسره اوسې د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لندیز اوروي.
د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د پوځي ملاتړ د شمنې ډاډ ورکړ. دوی دواړو نن پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت دا کوي چې تخار کې د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وشلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټرو سیارتو وایي که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان مشهور سندرغاړی استاد ایوب نن د نږدې 90 کلونو په عمر په جلال آباد کې وفات شو. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د سرتیرو محارب ماموریت روان کال په وروستیو کې پای ته رسوي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوری په المپیک کې خپله لوبه بایلو ده. دته د جنوبي کوریا لوبغاړی د یو امتیاز په توپیر ماتې ورکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري لخپل کوریایي سیال څخه ماته وخوړه. دغه سیالي د 80 کیلو په وزن کې تر سره شو چې منصوري د سیالي تر وروستیو ثانیو پورې د خپل سیال څخه 12-9 پر وړاندې مخکې وو، خو ونه شو کړای چې دا بریا تر 10 ثانیو وساتي. اوس کچېری د کوریا د تکواندو لوبغاړی د دې وزن یعنی 80 کیلو وروستیو سیالي ته ځان ورسوي، د افغان تکواندو دغه لوبغاړی به د برونزو مډال لپاره د سیالي کولو چانس ترلاسه کړي. افغان لوبغاړی راشد خان د سلو توپونو په لوبه کې غوره لوبغاړی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړی راشد خان تیر شپه د روټیکس لوبډله بریالی کړه او غوره لوبغاړی شو. دا لوبه د ناردرن سوپر چارجرز او ټرنت روکیټس لوبډلو ترمنځ سره شوه. ناردرن سوپر چارجرز په 9 نوي